په زابل کې د نازو انا په نوم مجلې لومړی غنه خبره شوه. د زابل ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس عبدالمقیم افغان رسنیو ته ویلي دي چې نازو انا په زابل ولایت کې لومړنۍ مجله ده چې چاپیږي. د یادولو ده چې په دې ولایت کې د زابل قلات په نوم یوه جریده هم خپرېده چې اوس نه چاپیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیالي سیمین غزل حسنزاده د دولتي او خصوصي رسنیو د خبريالانو په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې رسنۍ باید د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسي. د پخپله وینا کې وویل چې د بیان او رسنیو له اوسنۍ ازادۍ باید د قانون په چوکاټ کې د خلکو او هیواد د ګټو لپاره استفاده وشي. وروستای خبر ده چې په جلال آباد کې د افغان شاعر محمد اخونزاده د زوکړې د سلم کال په مناسبت یو علمی سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې په لسګونو څېړونکو او ادب دوستانو برخه لرله، د محمد اخونزاده په ژوند او فن باندې تحقیقي لیکنې ولوستل شوې. محمد اخونزاده په پښتو سربیره دری شاعري هم کړې ده.
په هند کې یو نوی تولید شوی فلم دوم درې د دې هیواد د فلم په صنعت کې ریکارډ ټینګ کړ. دغه فلم په نږدې شلو ورځو کې څه باندې 3.5 میلیونه امریکایي ډالره وګټل. تر دې مخکې یو هندي فلم هم دومره زیاتې پیسې نه وې ګټلې. هندوستان ټایمز ورځپاڼې دا یو بې ساری پرمختګ بللی دی. سالم احمد سالی نور جزئیات اوروي.
په هند کې یو نوی جوړ شوی فلم د دې هیواد د فلمی صنعت په تاریخ کې ریکارډ ټینګ کړ. د هندوستان ټایمز له راپور سره سم دوم تری تر نن ورځې په ټوله نړۍ کې څه باندې 501 کروڑ هندۍ روپۍ چې څه باندې 3.5 میلیونه ډالره کېږي ګټلې دي. افغان لیکوال محبوب خان چې د خانان په بالیوډ کې په نامه کتاب لیکلی او زیات وخت په هند کې پاتې شوی وایي د دوم تری د کامیابی یو راز ده چې پیجندل سیوی فلمی ستوري عامر خان پکې مرکزی رول لوبولی دی.
یو خبر دا ده چې د دوم نړۍ مینوال لري. دوه کاله بعد دا فلم راځي. یو پکې دا ده. دویمه خبر د عامر خان هم ده چې عامر خان دوه کاله وروسته په یو فلم کې را سرګندېږي. هغه هم د لومړي ځل لپاره له کترینا کیف سره. لکه څنګه چې اول ځل لپاره دا د کترینا کیف سره راځي، نو دی هم دا د مینوال چې دي دا هم په سهرو پسې ځي، هم په نوم پسې ځي. دا ډول فلمونه چې جوړېږي، دا ډول فلمونه د دوی په څو ژبو باندې دوبله کوي هم، چې دا بیا په ټول هند کې قتل کیږي. لکه په جنوبی هندوستان کې ډیر زیات نفوس ده چې هغوی که فلم وګوري کوم فلم، نو هغه بیا په هند کې ډیر زیات کاروبار کوي.
د دې فلمي لړۍ په مخکنیو هاغو یعنی دوم 1 او دوم 2 کې عامر خان رول نه درلود. د دوم 3 د فلم داستان هم جالب دی. د فلم د مرکزی کریکټر یعنی عامر خان پلار د یو سرکس خاوند دی. د امریکا په شیکاګو کې د یو فاسد بانک د خاوند ځان غوښتنې د کابل یې سرکس له سقوط سره مخامخېږي. د عامر پلار له غوسې ځان وژني. دا مسله د دې سبب کیږي چې عامر له دې بانک څخه د غچ اخیستنې تکل وکړي. په امریکا کې دغه بانک څو واره په داسې ماهرانه ډول لوټل کیږي چې پولیس او استخبارات ورته ګوته په غاښ پاتې وي. وروستی ځل د بانک پر دیوال په هندي تورو څو جملې لیکلې وي. د امریکا پولیس د هند له ممبئی ښار څخه ځنګړي پولیس راغوړي چې یوې ابیشیک بچان دی. دوی هڅه کوي د دې قضیې په حل کې له امریکایي پولیسو سره مرسته وکړي. په فلم کې چې آدیتیا چوپړا یې پروډیوسر دی، هیجاني صحنې هم شته او ځینې د مبالغې ډکې پیښې هم پکې ځای شوي دي. افغان لیکوال محبوب خان وی د هند په بازاري فلمونو کې تل په ځینو پیښو او صحنو کې مبالغه کوي.
په دې فلم کې د یو انګلیسي فلم نه پکې څه اغیز هم اخیستل شوی ده، او دا فلم چې ده په امریکا کې ثبت شوی ده. دویمه خبر دا ده چې مبالغه د هندي بازاري فلمونو یو برخه ده، خو په هندي فلمونو کې دوی تر ټولو زیات ارزښت ډایلاګ یا مکالمې ته ورکوي، خو مبالغه د بازاري فلمونو یو مهمه برخه ګرځېدلې ده. البته یوه خبره ده چې په هند کې د دې ترڅنګ د مبالغه امیز فلمونو ترڅنګ یو ډول ریښتونی یا په واقعي کیسو ولاړ او یا هنري فلمونه هم جوړیږي چې په ډېره کم لګښت وي، هغه هم ښه مارکیټ لري او ښه مینوال لري.
دوم تری فلم چې 102 دقیقې دی، ویجی کرشنا اچاریا ډایرکټ کړی او په لیکلو کې یې لیدیتیا چوپرا سره برخه اخیستې ده. ښځینه لوبغاړی یې کټرینا کیف ده. دغه فلم تر اوسه په بېساري ډول څه باندې 83 میلیونه ډالر ګټلي، 85 میلیونه ډالر په هند کې دننه او 25 میلیونه ډالر له هند څخه دباندې.
که څه هم له شاعر غوښتنه کیږي چې نوی خبرې دی وکړي، خو په عمل کې وینو چې ډیر لږ شاعران نوی خبرې کوي. د نویو خبرو کول نه یوازې سخت دی، بلکې یو لوی ریسک هم ورسره غوټه دی، ځکه نویو خبرو ته اکثره خلک او آن د ادب ماهران ممکن د شک په سترګو وګوري او په اسانه یې منلو ته تیار نه شي. فرید بارانی چې نوی خبرې کولی شي دغه ریسک ته غاړه ایښې ده. دغه ځوان شاعر په بادغیس کې دنیا ته راغلی او په هرات کې اوسېدلی دی، نن سبا په کابل کې اوسي او همدلته مو مرکه ورسره کړې ده.
زه خپل د شاعرۍ په اړه صرف دومره ویلی شم چې زه د دوه شیانو نه متاثره شوی یم، یو الهام برخه ده او بل خپله تاثر دی. هغه که د طبیعت د سکون نه نیولې تر حرکت پورې هر څیز چې ما لیدلی که هغه سکون درلود او که یا حرکت درلود زه هغه متاثره کړی یم. ولو که یو مچ چې راغلی دی او دما د خوړو په پیشقاب کې نسلی دی او زما سره یو ځای ډوډۍ خوړلې ده، ما زه هغه ته ځیر شوی یم او د هغه حرکت ما کتلی دی او هغه په ما باندې تاثیر کړی دی. زه فکر کوم چې هماغه مچ هم ماته شعر درلودلی شي. هغه پشه چې دما په اتاق کې ګرځي او پرواز کوي هغه هم ماته شعر لري. زما لپاره طبیعت که په سکون حالت کې وي او که د حرکت په حالت کې وي ټول شعر لري. فقط زه فکر کوم چې زه باید شاعر واوسیږم، پزیر ورته وګورم او شاعرانه فکر وکم او ډیر ژور اوسم.
نو بارانی صاحب، پخوا به داسې یو نظر وای دا موضوع شاعرانه ده او دا نه ده، او ګمان کوم پخوانو دا خبره په کلک هم منلې وه. عشق د شعر موضوع وه، وصال هجران د معشوق د حسن ستاینه، هجوه مدح مرثیه حدود لرل. خو د تاسو له خبرو بیا زه دې نتیجې ته ورسېدم چې شعر خاصه موضوع نه لري، بلکې دغه ټول ژوند شعر کېدی سي او د شعر په موضوع بدلېدی سي. څنګه دغه څه څه ویل غواړئ؟
بالکل، په ننني عصر کې زه خپله همداسې فکر کوم او کومه تجربه چې ما ترلاسه کړې ده، زه فکر کوم دغه موضوعات چې تاسو یادونه وکړه دا هم راتلی شي په شعر کې. یعنی موږ باید په یو نوي انداز دا په شعر کې راوړو دا مسایل چې تاسو یادونه ترې وکړله. خو نن ژوند د شعر لپاره ډېر څه لري، فکری مشغولتیاوې ډېر شوې دي، تولید صنعت هر څه ډېر شوې دي او په دې ټولو کې شعر شته دی. فقط ما یادونه وکړه چې موږ باید شاعرانه ژبه ولرو، ژور فکر ولرو او په دوی کې شعر پیدا کړو او وی پلټو.
ښاغلی بارانی، نو دا اوریدونکي که دا خبرې اوري نو دا تلوسه به هم ډېره وي چې ستاسو شعر واوري، چې ستاسو د دغو نظریاتو په رڼا کې تاسو څه ویلې دي؟
یعنی زه باید یو شعر ووایم.
اوکې، یو څه ولولې خوشبه یې.
زما یو وضعیت شعر دی، زه به همدا پیل کړم.
ارشاد.
خفګان وګره کړې بس ته به وایې چې دستر بابا آدم مړی مې ان له جنت نه په اوږه کوز کړی، سګریټ مې لاس کې مړ شو، پیچلی دودې لا هم زما د ستړې خاموشۍ له وجې په توره شپه کې ورک ګوګړ لټوي، نور به تر څو ټپروم لاسونه، پرېمږده پرېمږده چې غرق ویده شم، یوې سودا او یو قمار لر مې زړه شوی دی، چپه پښتۍ مې په قرآن خالی ده، ولې دې لاس راته اوږه کې کیښود، پرېږده چې خپل د بخت تندی آزمایم، اوه یاره کلی رانه د کلوب دننه ماته شوله، دا پریشانی به اوس په چا وپلورم، دلته انسان او بازار دواړه له خامو ورستو خښتو جوړ دي.
دلته انسان او بازار
دواړه له خامو ورستو خښتو جوړ دي.
ډېر علي، خبرې مې ډېرې نوې وې، ګمان کوم ټولې جملې نوې وې زما لپاره. یو ځای مې ویلې ووایي چپه پښتۍ مې په قرآن خالی ده، دغه سی وه؟
بله.
خو په دې باندې بیا پوه نه شوم، مطلب څه؟
زه فکر کوم چې دا به یوه اسطوره وي، عموما د آدم او د هوا یادونه چې په اسلامي ټولنه کې شته ده، دا په اسلام کې نشته، په قرآن کریم کې حتی یو ځلې هم د هوا نوم نه دی اخیستل شوی، خو دا هغه اسطورې دي چې د تورات نه یا د یهودیت نه اسلام ته راغلي دي. په هغه وخت کې کله چې یهودان راتلل او مسلمانان کېده، او دغه اسطورې بیا د ځان سره اسلام راوړلې او په مسلمانانو کې خپرې شولې، خو دا اسطوره عموما په ټولنه کې عامه ده، او زه به مجبور شوی یم چې دا په شعر کې راوړم.
هغه حقیقت چې په تاریخ کې، هغه حقیقت چې په ساينس کې، او هغه حقیقت چې په هنر کې او په شعر کې، هغه فرق سره لري. په یوه موږ بحث نه کوو، استاد منظور دا دی چې د خلقت په باره کې له موجودو روایتونو او افسانو سره سم، حداقل د موږ په دې اسلامي حوزه کې یا په دې سامي حوزه کې کنه، په دې کې وایي چې بي هوا د آدم علیه السلام له چپې پښتۍ پیدا شوه، نو ته وایي چې له چپې پښتۍ چې پیدا شوه، هغه چپه پښتۍ اوس تشه ده، خالي ده. داسې څه ویل غواړئ؟
همداسې یو څه مې انځور کړی دی. بلې،
کېدای شي یو بل څه هم ولولئ. اوس
دلته د شپو په تن کې د یوه ستړي زړه غوغا ویده ده، زلا د خونې د کړکۍ سره خواله کوما، سکوت سندرې وایي، لاندې کالی مې د تنو په سر ګډېږي راته، تیارې مې غېږ کې نیسي، د تاک له ذهن نه پیالې تشیږي، ونې شودې کوي او پسونه ورته پاڼې شلوي، زما د لاس تیږه اوبو ته لویږي، سپوږمۍ خوځېږي د دنیا په یوه بل سر کې، ګرمي ډېریږي او ستا زړه ډوبېږي.
ډېر علي، ډېر علي. دې نظم نوم درلود؟
نوم یې متاسفانه نه ده ورته ټاکلی.
څنګه دا یو خو غزل یې له پخوا دا رواج وایي، غزل که نوم هم ونه لري پروا نه کوي، او نظمونه څنګه نوم باید ولري که نه؟
زه فکر کوم چې وی لري ښه دی، خو زما نظمونه یې نه لري.
نوم خو داسې یو نکته یې سي په هغه کې دغه نظم تمرکز پیدا کوي که نه، لوستونکي ته وایه چې زما موضوع له دغه محوره راچورلي، څنګه لوستونکي سره یا اورېدونکي سره یو کومک نه کېږي؟
ښه به وي. زما مخکې مې یادونه وکړله چې د نظم لپاره عموما نوم ښه دی چې وټاکي، خو زه خپل شعر خپل نظم د یوه عنوان تر لاندې نه شم راټولولی چې زه باید دته یو ټکی وټاکم، یو عنوان وټاکم چې هغه د ټول شعر محتوا دې کې راغونډ شي، دغه کار نه شم کولی، ممکن نور شاعران یې وکولی شي.
په دې شلمه پیړۍ کې د ادبیاتو یوه مشهوره نظریه ده، فورمالیزم ورته وایي. بیا فورمالیزم د شعر په حیثه کې ځینې مهمې خبرې لري. یوه تر ټولو مهمه خبره یې دا ده چې شعر یعنی د ژبې ماتې ده، یعنی شاعر هغه څوک دی چې خبره نه آشنا کوي. که زه ووایم چې یخنی مې کیشي ژمی دی، دا آشنا جمله ده، او که ووایم چې مثلا د ژمي یخنی کیشي، دا بیا نه آشنا خبره ده. په دې کې بیا د شعر کېدلو چانس شته. دا دوی داسې یو خبره کوي، تاسو جملې ټوله چې دي ناشنا سوي دي، یعنی تاسو جملې هغه سینه استعمالوي لکه څنګه چې عادي حالت لري. څنګه دغه سي ترسم د فورمالیستو نظریو ته په پام سره خوش کړی دی، او کنه خپل طبیعت هم دا درته وایي؟
دغه اصطلاح تاسو کو دا وسو ویلې او یادونه مو ترې وکړل، دا د لومړي ځل لپاره ما واورېدله. ما فقط مطالعه کړې ده، او که هغه د فلسفي اړوند و، که هغه د کاسمولوژي یا کیان پیژندنې اړوند و، که هغه د علومو اړوند و، که په شعر کې و، زه فکر کوم دا به د هماغه مسایلو تاثر وي. ما دلته په دغه شعر کې چې مخکې مې ولوستی یادونه کړې ده چې سپوږمۍ خوځېږي د دنیا په یوه بل سر کې، ګرمي ډېریږي او ستا زړه ډوبېږي. په کوانتوم فزیک کې یوه مسله ده چې البته په کوانتوم فزیک کې نه، په ټول عمومي په معاصر فزیک کې یوه مسله ده چې هغه ته پروانهیي اثر وایي. پروانهیي اثر خپله د دې یادونه کوي که چېرته احتمالا په کابل کې مثلا یوه مرغۍ والوزي، امکان لري د همدې مرغۍ د الوت له سبب نه مثلا په امریکې کې یا